لاس بجه شوه درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سوری رادیو وی بلی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلای کوم دا خبرونه چی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم په لړ کې خبري شي خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تختبل شوی ماشوم ژر ومومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د کال جایزه وګټله. او په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جکپوري مسؤلان به له دندو لرې کړي. د ولسمشر ویندوی دوا خان مینپال آزادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبر پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې وکړ چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال آزادي راډیو ته وکړه چې ولسي جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوی نه وي موږ هیڅ پروژه شروع کولی نشو او نه یې قرارداد کیږي نه یې مطالعه کیږي. بناً که چېرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو ته مشکلات زیاتیږي.
ښاغلی مسجدی همداراز وایي چې د بودیجې د طرحې بله بڼه به هم ولسي جرګې ته ولیږل شي خو دی وایي چې له دې سره به د کابینې منظوري ته اړتیا وي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انستیتوت د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذائقې نړیوال انستیتوت د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذائقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمي تړون بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا سرغړونې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسیدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړي چې پرون شنبه خبره شوه. ایران په وروستیو کې وویل چې په فردو کې تر 40% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او پر مختللي سنتریفیوژنونه نصب کړی دي. ژان یو لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه شي چې ایران د اتمي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسین پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
بھارت مې دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون د یو لوی خوځښت ته پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
هند تر امریکا وروسته د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ویل دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پناه غوښتونکي میشتي خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په -0 درجه هوا او تر باران او غورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي خو د سیمې د اوسېدونکو د مخالفت له کبله دا پرېکړه لغوه شوه او حکومت د پناه غوښتونکو د میشتولو لپاره پوځي خیمې ودرولې. کابو 9000 پناغشتونکو اروپا ته د رسیدو په هیله په بوسنیا کې اړولي او اکثره د پاکستان، افغانستان او سوریه وګړي دي. اروپایي اتحادیه د بوسنیا حکومت له پناغشتونکو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر ورکړي او ویلي دي چې د بوسنیا حکومت باید پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې بشري حقونو د اروپایي اتحادیه قوانینو او د پناغشتونکو د ستونزو حل کولو ته لري. د انرژي نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي په نړۍ کې د ګلتوني ګازونو تولید کم شوی دی. د کورونا وایرس له خپرېدو او د نړۍ په ګڼو سیمو کې پرتګ راتګ له بندیزونو او ټولبندیو وروسته له فوسیلي سونګ موادو لکه تیلو څخه استفاده خورا کمه شوې او په نتیجه کې د 2019 کال په پرتله په 2020 کې ګلتوني ګازونه په سلو کې کابو و کم شوي دي. د انرژي نړیوالې ادارې د حتی د ګلتوني ګازونو کمیدل یو تاریخي ریکارډ بللی دی. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له و د ماشام تر و په منځني صفه 12.5 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل 0.15 صفه اورید. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پخوانی معین پوهنوال ډاکټر ګل حسن ولیز جنازه پرون خوسته انتقال او خاورته وسپارل شو. نوموړی څلور کاله د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین او له هغه مخکې 15 کاله په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. ډاکټر ګل حسن ولیزی چې د خوست ولایت اوسیدونکی و په جرمني کې د عضوي کیمیا په برخه کې تر ډاکټرا زده کړې کړې وي او اتلس عنوانه علمي او مسلکي کتابونه کښلي دي. له خوست څخه په دې اړه راپور لرو.
د لوړ زده کړو وزارت په خوانی مالی او اداري موین پوهنوال ډاکټر ګل حسن ولیزی چې اونۍ مخکې د ورپیخ ناروغي له کبله په جرمني کې وفات شوی وو، جنازه یې خوست انتقال او خاور ته وسپارل شو. د خوست شیخ زاید پوهنتون یو تن استاد ډاکټر ګل نواز چې د پوهنوال ګل حسن ولیزی سره 15 کاله مرستیال پاتې شوی وو، آزادۍ راډیو ته وویل ښاغلي ولیزی د خپل پیاوړي مدیریت او ښو اړیکو څخه په استفادې دا پوهنتون له څلورو پوهنځیو دیارلس فاکولټو ته لوړ
کړ. پانتونی د نړۍ د پانتونو سره یو سیال پانتون وګرځول. شیخ زاید پانتونی د جرمني د بخم پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځول. شیخ زاید پانتونی د امریکا د بال سټیټ پانتون سره، د امریکا سنج سټیټ سنخوسه پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځول. د د یو زرینه دوره ده چې نه مخ کی وا او نه دا دوره به بیا تکرار شي. د تحمل او د هر چا معقول نظر ته غوږ نیول، تعادل ساتل یوازینی خاصه چې ډیر کم تر سترګو کېږي.
د پوهنتون متقاعد استاد پوهان ګل محمد جنازی چې د ګل حسن ولیزی ټولګیوال پات شوی وایي، نوموړی په خپل مسلک ډیر برلاسی کادر وو او له سیاسي ډلو ټاپلو یې ځان ګوښه ساتلی وو.
مرحوم ګل حسن ولیزی چې موږ په کوټه کې یو زوم دوه درې نفر نور وو، همیش محمود توصیه کوله چې په هیڅ ډله ټاپله کې به نه داخليږو، خپل درسونه به وایو، خپل مسلک به ځان شو تر څو چې خپل وطن کې په خپل مسله کې ښه خدمت وکړو. هر څوک چې مړه کېږي صفات کېږي چې ښه سړی وو. مرحوم ګل حسن ولیزی واقعا ښه شخصیت وو، په وطن مین شخصیت وو، غټه ځای وه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد پوهان بادشاه زر عبدالی د پوهنتون د مشرتابه او د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل چې د پوهنوال ګل حسن ولیزی په نوم د دې پوهنتون یوه علمي اداره، مرکز یا روغتون ونوموي.
د شیخ زاید پوهنتون په رهبرۍ او د لوړو زده کړو په وزارت غږ کوم د دې مایک له لارې چې د ډاکټر ګل حسن ولیزی په نوم زموږ د پوهنتون په داخل کې یو علمي مرکز، یو پوهنځای، یو کتابخانه او یا شپخانه، یو څه د په نوم کې، ځکه د داسې سړي د شخصیت باید تل ژوندی وي او نور موږ باید د نه ډیر سزدا کو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګل اریوبی هم په خپلو خبرو کې ګل حسن ولیزی یو علمي او اکاډمیک شخصیت وباله او د دې مړینې د ټول هیواد لپاره یو لوی ضایع وبلله.
په تاسف سره باید وایو چې نن د ډاکټر صاحب ولیزی د جنازې مراسم مونږ یو علمي چیرې د لاس اور کړه. د یو اکاډمیک شخصیت او نتنه د شیخ زاید پوهنتون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو لوی ضایع و. د په نوم به په شیخ زاید پوهنتون کې یو علمي مرکز چې د دوستانو خوخوي د پونم با منګونم او چې د یاد مو سره تل پاتې وي.
مرحوم پوهنوال ګل حسن ولیزی ل آلمان څخه هیواد ته راستنې دروسته په 1918 تلمریز کال کې د شیخ زاید پانتون رئیس وټاکل شو او 15 کال په دې سمات دنده اجرا کړه. وروسته د لنډ وخت لپاره د کابل پوهنتون سرپرست رئیس او څلور کاله د لوړو زده کړو وزارت اداري او مالی موین و. نوموړي د عضوي کیمیا په برخه کې په جرمني کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې او اتلس عنوانه علمي او مسلکي آثار یې لیکلې دي. د چارواکو په وینا د معینیت په دوره کې د افغانستان د پوهنتونونو د زیربناوو او کیفي لوړوالي او د هیواد د اکاډمیک نظام د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ هڅې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لس بجې او یوولس دقیقې شوې. اوس به وګورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او په دې موده کې بین الافغاني خبرې بریالۍ نسوې. د لیکوال پان دا خبرې به کمزوري او آن ښایي ناکامې سي، سخت جګړې به وسي او د دې ویره جدي ده چې لوی ښارونه سقوط سي. په سرمقاله کې راغلي که ښارونه سقوط هم نسي، تر اوسني حالات به لا زیات ناوړه، پیچلی او خونړی حالات وي او افغانان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لوېدلي وي. نو لیکوال د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د بین الافغاني مذاکراتو پر کامیابیدو ټینګار کوي. د سرمقالې په پای کې راغلی د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالي ته په کتو ښکاري چې پاتې امریکایي ځواکونه به هم ووزي او که ځنډ هم پکې راسي دا به د دوو درې میاشتو ځنډ وي. له همدې امله پکار ده چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات چټک او یوه مطلوبه پایله له ځان سره ولري. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی که بهرني ځواکونه کمیږي بیرته ډېرېدای هم سي. په سرمقاله کې راغلي د امریکایي ځواکونو د کمیدو پریکړه په بیلابیلو ډولونو تعبیرېږي. څوک پر افغان حکومت فشار بولي، څوک د پاکستان غوښتنه بولي چې ګنې د سولې په پروسه کې له امریکا باج اخلي او افغانستان یې ورخوشې کړی، خو ځینې نور بیا د طالبانو ته امتیاز او د هغوی پر وړاندې د امریکا ماته بولي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا په اصل کې دا د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان و چې عملي یې کړ. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي چې د امریکا کانګرس له دې پلان سره مخالف دی، نو که راتلونکي ولسمشر جو بایډن وغواړي بیرته یې زیاتولی هم سي. هشت صبر سپاڼې بیا د ولسي جرګې له لوري د راتلونکي مالي کال د بودیجې د دویم ځل رد په اړه لیکنه کړې ده. هشت صبح لیکلي دي د ولسي جرګې له لوري په دویم ځل د بودیجې رد ته په کتو داسې ښکاري چې د حکومت او ولسي جرګې مناسبات عادي نه دي او دوی نه دي توانېدلي چې په یو تعامل سره د هیواد ملي چارو ته رسیدنه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې د بودیجې په سر اختلافات دوه پیغامونه له ځان سره لري. لومړی دا چې د حکومت له لوري د بودیجې په پیشنهادي مسوده کې باید تعادل او اصلاحات راسي. دویم، حکومت باید په چارو کې د وکیلانو له حقوقي ځای ځای ګوټي نه سترګې پټې نه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په بودیجه کې د تنخواګانو انډول یو معقول وړاندیز دی چې حکومت یې باید ومني، ځکه د لیکوال په باور له دې سره به د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې حقوقي عدالت تامین سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت ویلي له رد وروسته به په بودیجه کې توازن او عدالت په پام کې ونیسي، خو د دغه وزارت ویانو ویلي و چې په اوس وخت کې د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو انډول امکان نه لري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. زموږ د ویبپاڼې پته ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه لا صفه او واضح اوریدای شي. د روانې خبرونې په دوام کې د موسیقي پروګرام هم لرو، خو مخکې تر هغې په غزنی کې د خلکو د معلولیدو په اړه یو راپور لرو. په غزنی کې د سویډن کمیټه وایي په دغه ولایت کې د معلولانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دې کمیټې په وینا اکثره کسان د جګړو له لاسه معیوبی شي. په دې اړه راپور ته غوږ شئ.
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې موږ په اصطلاح خدمات